د امریکا غږ دیوې نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په حماس تور پوری کړی چې په غزه کې د ډزبندۍ د معاهدې د ځینو برخو نه په شا کیږي او ویلي چې کابینه به تر هغې پورې د سولې تړون د منظورولو لپاره غونډه نه کوي تر څو چې حماس ډلې د لوزنامې ټولې برخې نه وي منلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامانۍ په وینا کې د امریکا د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د جنوبی کالیفورنیا اوروژنې کارکونکو د دوو لویو ځنګلونو اوروژنې په برخه کې پرمختګ کړی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې وسلوالو د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې برید کړی چې پکې لږ تر لږه شپږ ګاډي سوځېدلې دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشهي زه تاسو قربانه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د پنجشنبه زیارت ورځ د جنوري شپږمه نیټه ده، کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې نهه نیمې، پاکستان کې لس، او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې مهم سیمه ییز او نور نړیوال رپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکوو او بحث به هم پرې لرو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. خو د لومړۍ مهمې موضوع او مسلې ولوري ته ځو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پرون د ډزبندۍ اعلان شوی و چې په څو پړاوونو کې به ترسره کیږي او په نتیجه کې به یې ځینې یرغمل کسان خوشي شي چې له څه باندې یو کال راهسې حماس وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. صدر جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې ده او له خپل ځایناستي ډونالډ ټرمپ څخه یې د دې تړون د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. د انیتا پاول رپورټ تاسو ته زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
له میاشتو راهیسې د غزې محاصره اوسیدونکي پرون خبر شول چې اخر د ډزبندۍ تړون وسو، نو جشنونه یې پیل کړل. په تل ابیب کې بیا اندېښمنو کورنیو د یرغمل شویو کسانو انتظار کاوه چې آیا د دوی خواخوږي او خپلوان به په څو پړاوونو تړون کې د خوشي کېدونکو په لومړۍ ډله کې شامل وي که نه. په واشنگټن کې هم پر تړون خوشحالي ښکارېده. د خپل صدارت وروستیو ورځو ته نږدې سوي صدر جو بایدن د درو پړاوونو ډزبندۍ د تړون هرکلی وکړ چې له 1500 میاشتو روانه جګړه به ودروي، بې ځایه سوي خلک به خپلو سیمو ته ستانه سي او نارامي به پای ته رسوي.
په غزا کې به جګړه ودرېږي او یرغمل شوي تنان به ډېر زر خپلو کورنیو ته راستانه شي.
منتخب صدر ډانلډ ټرمپ پر خپل ټروت سوشل ټولنیز رسنۍ باندې په دې تړون خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل حکومت به کار کوي چې د عرب اسرائیل د اړیکو د عادي کولو لپاره د امریکې په منځګړتوب د ابراهام تړونونو د پراخولو لپاره د غزې تړون کامیاب کړي. څېړونکي وایي کېدای سي د ټرمپ د تیرې اونۍ توجنو ګواښونو په دې کې رول ترسره کړی وي چې ویل یې که د لوړې تر مراسمو مخکې تړون ونه سو نو دا به ښه نه وي.
رښتیا هم تر دې زیات دوزخ نشته چې تاسو یې د غزې په پاتې اوسیدونکو باندې راټیټ کړئ. دوی لا د مخه په دوزخ کې دي، خو دا احساس هم شته چې هغه باید په اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو باندې هم یو څه فشار راوړی وای او همدا وجه ده چې موږ اوس مخ په وړاندې ځو.
اوس به له دې وروسته څه کیږي؟ څېړونکي نه دي هیلمن چې ګوندې د ټرمپ راتلونکې اداره به د فلسطین د شخړې دوه ریاستي حل ته ورسیږي.
زه خو نه وینم چې د ټرمپ اداره به دا کار وکړي او دا نیغ په نیغه د ټرمپ په انتظامیه یا بل چا باندې نیوه کنه ده. زما په نظر اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه لا دوه ریاستي حل ته د رسیدو لپاره له ضروري سختو تړونونو څخه ډیر لري دي.
دغه تړون چې د قطر وزیر اعظم یې تفصیل وړاندې کړ درې پړاوونه لري. لومړی به د 24 ورځنۍ ډزبندۍ په مهال 3 یرغمل شوي کسان خوشي کیږي او غزې ته به د بشري مرستو لیږل زیاتیږي. بیا به د دویم پړاو په اړه خبرې اترې پیلېږي چې مقصد یې په بشپړه توګه د جګړې ختمېدل، د ټولو اسرائیلي ځواکونو وتل او د پاتې ټولو یرغمل شویو کسانو راخوشي کول دي. او په دریم پړاو کې دا خبره چې پر مخ به څه کیږي، لیونۍ حکومت او امنیتي جوړښت سره به د ویجاړې سوي غزې پټۍ بیا رغونه کیږي. د انیتا پاول رپورټ سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ډیوه سره اوسئ.
د ریوی سره د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې ملي یو بل مهمه موضوع ته ستاسو پام راګرځو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د مخخه یا د خپل خدای پامانی په وینا کې د امریکا د راتلونکي په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. هغه 13 شپه په یو 15 دقیقې وینا چې ممکن له ولس سره ورستي خبري وي په امریکا کې د الیګارشي خبرداري ورکړې. الیګارشي د حکومت داسې و بڼدا چې په هغه واک د یوې وړې ډلې په لاس کې وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت امریکا او د امریکا دیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی. راځئ چې تفصیل یې د امریکا غږ په دغه ریپورت کې چې تاسو ته زموږ همکار رحمان بونیری تیار کړی دی په ګټه سره واورو او وګورو.
د امریکایي صدر جو بایدن بعد د جنوري په 6 نیټه د خپلې دورې د پای ته رسیدلو سره د وایټ هاوس څخه وځي. د خپل خدای پامانې وینا کې هغه یو خبردارې هم ورکړو.
د یو څو شتمنو کسانو په لاسو کې واکمنۍ خطرناکه ده. که یې مخنیوي ونه سي ناوړه ګټې ترې اخیستای سي. نن ورځ په امریکا کې د بهاده شتمنو خلکو واک او اثر یو اولیګارشي رامنځته کړه چې زموږ ټول جمهوریت او د بنسټیزو حقونو ازادۍ ته ګواښ پېښوي.
البته صدر د اولیګارچی د تشریح لپاره سګیاد نکړل، خو د ایلن مسک په شمول د هیواد سر بلینیئرز د منتخب صدر ډونالد ټرمپ سره نږدې ملګری دي. بایدن پرته له دې چې د چانوم واخلي د میټا کمپنۍ مشر مارک زوکربرګ ورسته فیصلې ته اشاره وکړه چې فیسبوک او انسټاګرام په ګډون با د ټولنیزو رسنیو دا شراکت له حقایقو څېړونکو سره کار بندوي.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
آزاد مطبوعات لمنځ ځي، مدیران ورکیږي، ټولنیز رسنۍ د حقایقو په تاییدولو کې پاتې راځي.
بایدن خپل مدعا د بهرنی سیاست په برخه کې په لوړ توګه پای ته ورسوله. یوازې 100 ساعته مخکې هغه اعلان کړی و چې اسرائیل او حماس په غزه کې د اوربن او د یرغمل شوو د خلاصون تړون ته رسیدلی دي. دا تړون با په لویه کچا د نوي حکومت لخوا عملي کیږي.
له همدې امله مې خپل ډلې ته ویلي چې راتلونکي حکومت ته بشپړ معلومات ورکړي، ځکه چې دا د امریکایانو په توګه د ګډ کار طریقه ده.
په یو خبر شوی لیک کې بایدن د دې خبرې اشاره کړې ده چې څنګه هغه خپل دوره د کووېډ سره سم شروع کړی و او د جنوري د شپږمې د بریټ پاړه کله چې د ټرمپ لبیانو د کال 2020 انتخاباتو د پایلو د بدلولو په هڅه کې د امریکا په کانګرس باندې يرغل کړی و. بایدن یوازې د یو کم سلویخ فیصد منځورې سره د یوې دورې د صدر په توګه خپل دنده پای ته رسوي او دا د ګلب سروې رپورت دی. د وایټ هاوس د وینا تر مخه د بایدن لاسته راوړنې کې د یوې قوي اقتصاد بیا رغونه هم شامل ده. که څه هم بایدن هڅه وکړه چې د بهرنیو شخړو پایتا رسولو کې کامیاب شي، هغه په ځانګړي ډول د افغانستان څخه د ګډوډ وتلو لپاره به تر ډېرې مودو پورې د نیوکو لاندې وي.
زه لا هم پر دې نظریه باور لرم چې دا ملت پرې ولاړ دی. یو ملت چې د خپلو ادارو قوت او د خلکو کردار پکې ارزښت لري او باید دوام ومومي، اوس ستاسې وار دی چې ساتنه یې وکړئ.
زه رحمان بنریم او دا رپورت پټسي ودا کوسوارا د وایټ هاوس څخه تیار کړی و.
لری وی ګرانولیزم خاوریدونکو خبرونه دوام لري او هم په همدغه موضوع چې امریکا ولسمشر جو بایدن خپل ولست خدای پامانی وینا کړې ده او په دغه وینا کې د راتلونکي په اړه اندیښنه څرګنده کړې او دا ویلي دي چې ګواکي امریکا کې به راتلونکي مشورې سره امریکا کې دیموکراسي د خطر سره مخ وي او د ګواخ سره مخ وي. د دې خبرو څه مطلب دی، څه معنا ده؟ راځي چې څېړنه پری واورو د جهانگیر خټک سب څخه چې په تیرې خبرونه کې هلو وی او ای کې د کوربا ارباب محمود علي سره راغلی او دغه تفصیل یې ترې اخیستی دی په خبرونه کې به واورو.
بالکل ارباب صاحب، څنګه تاسو؟ ما په خیال دا په ګوتم کړل کافي ادوا خو خیال دا دی چې ټولو کې لوی مهم ټکی خدا او یا د دې اهمیت دا فیو به ټکو تب کوکلی راځم. چې بایدن 50 کال چې کم د عوامي ژوند تیر کړی دی دا زما په خیال دینه پاس هغه ریټایرمنٹ طرف ته تللو نو یو خدا وا بحث سلوختم صدر د امریکې دا آخري وینا وا او بیا تقریبا 10 منټه جاری وا بیا لکه تاسو ذکر وکړلو چې هغه شیزونو ذکر وکړلو کاغه په اقتصاد کې وی چې هغه څومره کامیابی تر لاسه کړل لکه 10 ملیونه نوکرې پیدا کړل چې کم هغه وینا دا وا چې یو ټرمپ چې کم صدر دی امریکای تاریخ کې چا هم دومره نه دی پیدا کړی نوکرې چې څومره هغه په دور کې پیدا شولې دا هغه د فیحتیامه کې دا هغه چې کم ایڈمنسٹریشن یا د ادارې کامیابې وي هغه ذکر وکړلو هغه د اقلیمی بدلون په حواله چې کم هغه کور دننه او کو بهر چې کم پالیسۍ ترلاسه کړې وي د هغو اهمیت او د هغو کامیابۍ ذکر وکړلو او بیا دا مې وویل چې هغه چې کومې پالیسۍ په خپل دور کې شروع کړې وي د دو اثر به را روانو نسلونو پر یاد ساتل کېږي بیا ور سره دا چې کم د هغه منځني ختیځ ذکر وکړلو هغه ذکر هغه اول هم کړی ځکه چې کله د اوربند اعلان شوی نو هغه نه پس هغه یو وینا کړې وه بیا بیګا چې کم آخري وینا وه هغه کې هغه دا ذکر وکړلو خو دوه شیزونه هغه کې ډېر مهم وو یو خو دا چې دا خبرې ترې جو بایدن په خپل دور کې شروع کړې وه اتم میاشتې اول او دا چې هغه چې کم مرګري او هغه په کې پوره برخه اخیستې وه بیا دا چې هغه دا هم وینا وه چې ما په دې سلسله کې چې کم راتلون کې صدر دی دا هغه کابینې خلکو هم په دې کې شامل کړي وو چې دی هم په یو پاڼه باندې وي یو خدا وه په خارجه پالیسۍ محاذ باندې هغه یوکرین په حواله دا وویل چې جنگ جاری دی خو یوکرین نه آزاد دی امریکا شانتي چې کم دا کورنۍ سیاست کې زما په خیال چې کم ټولو کې لوی ټکی وغه دا او اولیګار کی تاسو چې کم ذکر وکړلو یعنی مطلب څه دی اولیګار کی هغه شی چې کم دی کې د یو سو کسانو په لاس کې اټول طاقت مرکز شي نو هغه دغه خبرداري ورکړلو او هغه بیا د دې مثال هم ورکړلو چې په تاریخ کې امریکې کې داسې خلک شوي دي چې کله کمزې کې چې کم لوی صنعتکاران وو هغه پر ډېر زیات طاقت کیو نن یو نوی اولیګار کی یا یو نوی داسې هغه طبقه پیدا شوې ده دا دغه وینا وه چې کم چا په لاس کې ټکنالوژي ده چا په لاس کې ډېره زیاته پیسه ده او چا په لاس کې ډېر زیات سیاسي طاقت ده هغه دا چې دا درې وړ شیزونه یو دی چې شي نو دا زمونږ جمهوریت لپاره خطره کېدای شي کدی چې کم ابیوز آف پاور هغه دا لفظ ټکې استعمال کړلو چې د خپل طاقت غلط استعمال کدا حساب نه کړل شلو نو دا زمونږ لپاره ډېر نقصان دی دی
ولیدل شي په یونیورسيټو کې په سکولونو کې احتجاجونه وشو او نیوکه په کېده په نړۍ کې هم نیوکه ډېر هوادونو په کړې وي د مهاجرت کدل ته په کورونا مستونزو کتل شي نو په هغه باندې نیوکه رامخته شوې دي کووېډ کې څه شوه ودا صحت مسله راغله وا نیوکه رامخته شوې په اقتصاد باندې نیوکه کېږي کم داسې مهم سيز شایان بو او کم نیوکه کېده نو دا غي دریسو
ورې ټولو کې اول چې کم د ما په خیال په بایدن باندې اعتراضونه شوې دي د هغه پالیسو په حواله سره نو هغه اکثریت تعلق چې کم دی هغه د ملک نه بهر دی ملک دننه د چکم کډواله باندې په متعلق یا چکم امیګریشن پالیسي دي د امریکای پولې په حواله هغه باندې ټولو کې زیاتې نیوکه شوې دي ځکه چې د ریپبلیکن ګوند مشرانو چکم کې راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ هم شامل دي هغه په بایدن دا تور لګوي چې د خلکو ته یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې امریکای ته راځي هغه د پاره د قانوني توګه باندې لارې کولاو کړل لہذا نن زمونږ په ملک کې لکونو خلک داسې دي چې کم غیر قانونیان دي خو په قانوني توګه دلته دا زمونږ په ټیکس پیسو باندې دلته اوسېږي ژوند کوي لګیا دي او هغه ځکه دا ویلیم دي چې یعنی ډونلډ ټرمپ نو زمونږ باندې نو یو خدای چې امیګریشن پالیسو باندې د بایدن چې کم دی هغه باندې ډېر زیاتې نیوکې کېدلې دویمه دا و چې کم د هغه په نړیواله کچه باندې کم پالیسي وي ګوري په یوکرین کې جنگ چې کله نه شروع شولو امریکای تر اوسه پورې یو سل او یو اویا ارب ډالر نو زیات فوجي او چې کم اکنامیک امداد دی هغه ورته ورکړی دی یوکرین ته تقریبا یو سل اویا ارب ډالر یورپ هم ورکړی دي او جنگ روان دی بایدن چې کم خپل وینا کې مویل چې یوکرین نن آزاد دی د دې مطلب دلته کې ډېر خلک دا غړي چې اگست را دې په حواله نور څه خبر نو چې یوکرین آزاد خوده خو آیا هغه ځمکه چې کم تر روس نیولې ده څومره ځمکه نیولې ده تقریبا 40% د یوکرین خاوره د وخت روس په قبضه کې ده هغه څومره آزاد کړې ده دا هغه سره رپورت نو ځکه دا هم یو ډېر نیوکه ده چې د الته کې سفارتکارې ته ور نه کړلو بلکې صرف بمونه او هر قسم ته وسله ولې غلا خیال داو چې روس ته به دلته کې ماته ملو شي، خو په الحال ا جنگ روان دی او روس قابض هم دی. همدغه شانت منځني ختیځ کې خو بیا دغه په پالیسو باندې ډېر زیات نیوکه ویل کته سودا ذکر موکړل چې په امریکا کې ډېر زیات مظاهره وشولې، په یونیورسيټو کې وشولې، خلکو تعلیمی کلونه پکې ضایع شولو، هر قسم تا ګامونه داسې واغتل شول چې کام عام امریکایانو په نظر کې هم غلط وو. او دغه وجه دا چې بایدن باندې دا کورنې او بارنې پالیسي په خصوصي توګه کډواله په حوالہ ډېر زیات نیوکه کې.
تاسو د امریکا غږ د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. تاسو بیا یو د امریکای تر ټولو تود خبر ولوري ته تاسو هم اوریدلی د تیرو څو ورځو راهسې په کالیفورنیا کې په زینو سیمو کې ورونه لګیدلی دي، او په لاس انجلس کې د پلاسایډز او همدارنګه ایتن اور لګیدنی لزګونه زره جریبه زمکې سوځولې دي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي او څلورویشت کسان یې وژل دي. د اور قبول کولو هڅې تر اوسه هم روانې دي. د فیما، امریکن ریډ کراس او یوشمی نور غیر دولتي ادارې بي ځای شو اوسیدونکو ته مرستې هم چمتو کوي او تیاروي. د غیر دولتي سازمانونو تر څنګ د ټولنې وګړي هم په کې ګڼ شمېر د اور متاثره شوي دي او خلکو خدمت ته را وړاندې شوي دي. اوسیدونکو د دې ناورین پر ضد هڅو کې د بریالي کېدو لپاره هیله څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل څه دی راځي چې د کالیفورنیا څخه د راشد خټک په دغه ریپورت کې وګورو.
د پیسیفیک سمندر په غاړه د لاس انجلس مشهور سانتا مونیکا بیچ دی. د بربنک سیمې اوسیدونکي کریګ او میشیل د معمول مطابق بیچ سره جوخت پیلیسیډ پارک ته د پیدل ګرځېدو لپاره راغلي.
We thought okay we don't see any smoke
chunkinan lugi inna lidal kigi no mung fikr uklo che santa monica beach talal shu dal ta mung warzish la har raz razu khuch dal taraglu no da lugi bui ra mande ulagi da khuda da thir yunai pashan der na de
santa monica beach pa pacific palisade ki lagi dali aur sa khad 12 mil lari de da santa monica parang da las angeles khar nururi rusimu ki hum jwan da garang da mamul mutabik rawan de علاوه د دې چې د خار په سړکونو ګاډي ډیر کم لیدل کیږي. په های وی او خار کې دننه هغلاري چې د پیلیسیډ او ایټن کې ور لګیدلې سیمو ته ځي د عامو خلکو د تګ لپاره تړلې شوې.
دا مهال زه د لاس انجلس پاسډینا سیمې هغه ځای کې ولاړ یم چرته چې 2 میل وړاندې اوس هم ور لګیدلې او د ور وجلو عملیات هغه ور مګولو کوشش کوي. تاسو لیدې شئ دلته دوه مختلف چیک پوینټس جوړ شوی. لومړی د نېشنل ګارد فوجان ولاړ دي او هغه نه وړاندې د پولیسو او شیرف عمله عام خلک واپس کوي او هغه ګاډو ته اجازه ورکوي چې دغه اور وجلو کې برخه اخیستلو ته روان دي.
د پاسډینا پر روز باول سټیډیم کې د اور وجون کې محکمې لخوا جوړ شوی د اطلاعاتو مرکز مطابق اور 15% پوری قابو کړی شوی، خو د تیزو هواګانو لامل د اور د خوریدو خطر لا اوس هم برقرار ده.
Although the train is inaccessible by roads and it's up in the foothills so it's hard to get to, so
دي سیمه کې ډیره علاقه ته د ځمکې د لارې رسیدل ګران دي. نو موږ کوشش کوو چې هلیکاپټر او جهازونه باندې هلته په اور قابو ومومو. بلخوا آبادی کې هم ډیر کورونه سوځېدلې دغلته په مکمله توګه اور مړ کول به ډیر وخت اخلي.
د چارواکو د وینا تر مخه په ټول لاس انجلس کاونټي کې زې په زې د ورخ کار شوی خلکو لپاره حفاظتي مرکزونه جوړ شوی. د پاسډینا په کنونشن سنټر کې جوړ دی مرکز کې د ریډ کراس او فیما عملات د اور نه متاثر شوی خلکو اندراج کوي او هغوی ته ورپې خستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي.
موږ دلته راغلي یو چې د فیما سره د خپل نوم او نقصان اندراج وکړو. په بیړنی توګه د خوراک ضروری سامان او د سر پټولو لپاره مرستې تر لاسه کړو.
دا مهال د سرکاري او غیر دولتي ادارو تر څنګه یو شمیر مقامی تنظیمونه او شخصي مرستې هم د اور متاثر شوی خلکو خدمت لپاره وړاندې شوي.
مونږ دلته د هر چا لپاره خوراک تیارو. زمونږ د پخلی ځایونو کې ټوله ورځ پخلی کیږي چې متاثر خلکو تر څنګه هر هغه تن چې د اور وژنې او د متاثر شوي خلکو په خدمت کې بوخت دي هغې ټولو ته خوراک ورسوو.
په لړخته هغه خلک چې هیڅ رنګ فعالیتونو کې برخه نه لري هغوی دعاګانې کوي.
امریکا یو عظیم هیواد دی. مونږ د دې اور نه هم لوی ستونزې په بهادر سره قابو کړي. مونږ به دا اور هم قابو کړو. خدای دې د امریکې حفاظت وکړي.
دا چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه پورې د پیلیسیډ وور 30,000 اکړه ځمکه او 15,000 پورې کورونه سوځولي. دغه شان د ایټن وور کې 14,000 اکړه رقبه او 2,300 کورونه سوځېدلي. په دې ورونو کې د مړو شو خلکو شمیره تر دې دمه سلیریش خودلی کیږي. راشد خټک، وی وی ډیوا، لاس انجلس.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د خیبر پختونخوا په کورم کې چې کومه پیښه شوې ده، وسلوالو د مالیکټونکو ګاډو پر قافلې باندې برید کړی دی چې په کې لږ تر لږه شپږ ګاډي سوځېدلې دي. د چارواکو په وینا په ګاډو کې یوازې ډریوران او کلینران سپارول او مسافر پکې نه وو. خو دغه پیښه څنګه رامخته شوې ده، ذمواري یې چا په غاړه اخیستې ده، دغه ټول تفصیل د فرید شینواري څخه اورو چې په تېرې خپرونې کې نوشروان قلندر ته دغه تفصیل ورکړی دی.
نوشیروان صاحب، دا په دې روانه میاشت کې درېمه د مرستو کاروان و چې هغه پړچینار ته روان و. دې نه وړاندې هم دوه کاروانونه پړچینار ته رسیدلي وو. دا نن درېم کاروان و چې دې کې د انتظامیه د چارواکو تر مخه د 500 نه واخله تر 50 پورې ګاډي وو. خو کومه د ګاډو قافله، د 50 ګاډو قافله چې بګم ته را داخله شوی وه، په دې کې 14 ګاډي د انتظامیه چارواکو تر مخه د برید لاندې راغله او په هغه کې 6 ګاډي په مکمله توګه سوځول شوې دي. په نورو باندې ډزې شوې دي چې کوم پاتې ګاډي وو هغه واپس ټل سیمې ته ستانکل شوې دي. په دې پیښه کې د ځایي پولیسو تر مخه 15 کسان ژوبل شوي دي او دوه کسان مړه شوي دي. د امنیتي ځواکونو سرچینې دا وایي چې په ژوبل کسانو کې درې امنیتي ځواک سرتیری دي، یو پوځي چارواکی پکې مړ شوی دی او یو پوځي عسکر پکې ورک شوی هم دی. بلخوا ځایي خلک او پولیس دا وایي چې د دغه برید وروسته ګن شپ هلیکاپټرو بمباری وکړه په هغه خلکو باندې چې په کومو ځایونو برید شوی او ډزې شوی وي. په دې کانوای باندې او په هغه کې هم 12 کسان ژوبل شوي دي او یو کس پکې مړ شوی دی.
فرچینوار چارواکو سویل لري چې ضروري خبره ده کانوای د پاره خو چتلنو ډېر لوی امنیتی سارنه کې بتلی، د دې باوجود څنګه دغه شرخوخي کامیاب شي چې دغه کانوای باندې حمله کړې ده؟ آیا د کانوای سره د امنیت لپاره چې کوم دي کنه عسكر کم وو؟
بالکل نوشروان صاحب، کومګ وګورو دي نو وړاندې هم چې کوم د مرستو کارمانونه په ټل پړه چینار لار باندې پړه چینار نور سیمو ته رسیدلې دي. د نو وړاندې به دغه ګاډي په ټل هنګو سیمه کې ودرېدلې په چپري پوسټې سره او کله بچي هغوی ته کلیرنس ملاو شو چې اوس لار صفه ده، لار پاکه ده او په هغه باندې سفر کېدی شي، کانوئی پتلی شي. پس ته هغې نه به دغه ګاډي روان شو. دغه ګاډي اورېدونکو ته زه دا ویل غواړم چې دغه ګاډي به دغو ګاډو د حفاظت لپاره به سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. هغو سره به پوځي چارواکي ایف سی ملیشا ځواک او سره سره ځایي پولیس هم وو، او د هغوی په څارنه کې به دغه ګاډي پړه چینار ته روان وو. په کانوئی په منځ کې به هم امنیتي ځواک سرتیري روان وو، مخکې به هم روان وو، وروسته به هم روان وو. خو دا دویم دریم ځل دی چې په بګن سیمه کې په کانوئی باندې بریدونه کېږي. ځایي سرچینې دا وایي چې په بګن کې شفوخ شته دی، او د یوې غټې وسله والې ډلې جنګیالي هم شته دی. او تر اوسه پورې خو د دې چې کوم برید شوی دی، د دې ذمهواري چا په غاړه باندې نه ده اخیستې، خو ویل کېږي هلته ورانکاري شته.
پیښتې ډېره مننه ستاسو پر چینواري تفصیل راکولو.
بیا هم زو د سیمه ایز موضوع ولوري. په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو دننه د ملکی وګړو پر ضد د مقدمو چلول کېدو په اړه بیلابیلو خواستونو باندې د اوریدنې پر مهال په اوه کسیزه بنچ کې شامل جج جسټس حسن رضوی ویلي دي چې د چا اورېدو پرته سزا نشي کېدای. ستر عدالت دفاع د وزارت وکیل څخه په پوځي عدالتونو کې د اوریدل شوو مقدمو ریکارډ هم غوښتلی دی، او ویلي دي چې عدالت ګوري چې په پوځي عدالتونو کې په وړاندې کړې شوو شهادتونو څنګه فیصله شوې ده. تفصیل یې صدر راځي چې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې وګورو.
پوځي عدالتونو کې ملکی وګړو باندې د مقدمو چلولو خلاف د زیارت پر ورځ هم د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارس خپل دلایل جاری وساتل. د اورېدنې په مهال په اوه کسیزه بنچ کې شامل جج جسټس حسن رضوی د دفاع د وزارت وکیل ته وویل چې عدالت له تاسو نه پوځي عدالتونو کې د مقدمو ریکارډ غوښتلی وو. عدالت قتل غواړي چې د مقدمو په شهادتونو پریکړه څنګه شوې ده. په دې حقله د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارس جواب کې وویل چې عدالت تبا د ارزونې یا جاج اغستنې د پاره د یوې مقدمې ریکارډ خایي. د جسټس محمد مظهر علي ویناو چې عدالت یوازې طریقې کار قتل غواړي چې آیا په دې مقدمو کې د شفاف ټرایل تقاضي پوره شوې دي او کنا. د دفاع د وزارت وکیل ویناو چې په پوزي ټرایل کې پوره طریقې کار خپلول کیږي، خو زیات اکړه چې نه خو های کورټس او نه سپریم کورټ د میرټ جاج اغستې شي. د مقدمې خواست کوونکی اعتزاز احسن وای د عام قانون منل شوی اصول دی چې څوک د مقدمې اورېدنه کوي نو فیصله به هم هغه اوروي، خو د پوځي قانون لاندې اورېدنه یو څوک کوي او فیصله بل افسر اوروي.
فیصله به هغه کمانډر ورکوي څوک چې د یونټ ډویژن بریګیډ او یا د یو کور مشري کوي، خو هغه یو گواه په گواهی ورکولو نه دی اوریدلې، نه یو وکیل په جره کولو اوریدلې. هغه د مقدمه په اوریدنه کې د سره شامل نه وو، ولی فیصله به هم هغه اوروي.
دا ورونه په وخت جسټس حسن رضوی اویل عدالت د ټرایل دوران په وړاندې کړې شو شواهد او بحث نه کوي، او یوازې د هغه جاج اغستل غواړي، ولې چې د نېچرل جسټس لاندې د چا د اوریدو پرته هغه ته سزا نشي کېدی. خو د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارس دریس خپل کلوچی د بنیادی حقوقو په نقطه د سزا جاج نشي اغستې کېدی. د بشری حقوقو فعال او سیاست مدار فرحت الله بابر چې په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف د خواستونو اوریدنه د نږدې نصاری وای، دا فیصله به هم سپریم کورټ کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو په ضد مقدمه چلول کې دي شي او کنا. د سپریم کورټ فیصله به د پوځي عدالتونو په پریکړه حاوی وي.
لکه کدی اوس دا فیصله وکړه چې دا عدالتونه چې کوم دی د سیویلنس ٹرائل نشي کولای، نو بیا به دا ټولې فیصلې چې پوځي عدالتونه کړې دي اب کل ادم شي، اب ختم شي.
دا اوریدنې دوران د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارس د پوځي قانون سیکشن 2D1 د درست ګرځېدو په اړه وویل کچره دا قانون صحیح ثابت شو نو په سپریم کورټ کې دایر شوی دا ټول خواستونه به د اوریدنې وړ پاتې نشي. ورستو عدالت د دفاع د وزارت وکیل ته د خپل دلایلو تر جمعې ورځې پورې د راغونډولو هدایت وکړو او ورسره اوریدنه تر سبا یعنی د جمعې د ورځې پورې وځنډوله. د پوځي عدالتونو دننه د مقدمو سره مخ کسانو باندې تور دی چې هغوی د 2023 کال د مئی په 9 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته د احتجاجونو په محل پوځي تنصیبات په نخښه کړي او هغه ته زیان رسولی وو. خو عمران خان دا تورونه ردوي او وایي دا کار پوځ په خپل کړي چې داسې د تحریک انصاف ګوند مشران او فعالان په مقدمو کې ښکیل کړي. د 2023 د مئی د پیښو په تور کې د نږدې 100 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي او فوز وايي په دغه پیښو کې ککړو وشپې ته کسانو رحم اپیلونه کړي وو چې پکې د 100 کسانو سزاګانې بخل شوې او د 80 کسانو معاملې به کورټ آف اپیل ته لیږل کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
Satellite TV Haroves Salvirish Sata Padishantina Tasu pa Utel Satellite pa TV Taza Tola Au Betar pa Khabruna Besuna Au Sirani Katale Au Aure Daleshai The Utel Satellite Frequency Ya Sabe Au Ya Bi Au Ya Asharia Pinza East Channel Yo Saldre Haroves Salvirish Sata Lady Vasarose
د ډی وی سره د ملتیا مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملي غواړو چې یو بل مهمه موضوع هم تاسو سره شریک کو او پری تفصیل تاسو سره شریک کو چې د پاکستان حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند وایي چې حکومت ته یې د 2023 کال نهم احتجاجونو او د تیر کال 26 نومبر په خو پلټونو تر څنګ د خپلو سیاسي قیدیانو را خوشی کولو لپاره حکومت خپل غوښتنې وړاندې کړی دی. نو په دې باندې وروستی حال اخلوز مون سره ملګری شوی دی د سکایپ په کرخه زموږ همکار او د ډی وی خبریال الیاس خان صاحب. ستړي مشی په خیر راغلی الیاس خان صاحب خبرونه ته
ډیره مننه منزه خوشاله.
الیاس خان صاحب د تحریک انصاف او حکومت مشرانو ترمنځ دغه ملاقات کې څه پرمختګ شوی دی که د دې تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ؟
جی بالکل، دغه 13 دسمبر کې چې دغه خبرې ترې شروع شوې په ملک کې موجوده سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د دې نن دریم پړاو شوی دی او په هغه کې چې کوم غوښتنې د پاکستان تحریک انصاف لخوا لیکل شوي ورکړې دي حکومت ته، په هغه کې دوی دغه د 9 مئی او ورسره چې کوم 13 کال په 26 نومبر باندې تاریخ انصاف لخوا چې کوم لاریون اسلام آباد ته راغلی او هغې کې مر ژوب له مخې ته راغلی وه، د دې دواړو د عدالتي کمیشن جوړولو او دې تر څنګ عدالتي کمیشن کې به یا خو د سپریم کورټ چیف جسټس وي یا چې کوم درې سینئر موسټ ججان دی د سپریم کورټ، هغه به د دې مشرکه وي او د دې جوړښت به د پی ټی آی او د حکومتي کمیټۍ په صلاح سره کیږي او د دې چې کوم اورونه وي هغه به عام خلکو ته هم کلاو وي او هغه به میډیا ته هم کلاو وي، یعنی د بندو دروازو په شا به دغه اورونه نه کیږي. د دې تر څنګ چې کوم عمران خان نیول شوی و د 9 مئی په سلسله کې او اسلام آباد های کورټ ته رینجر داخل شوی و په کومه طریقه هلته نه نیول شوی و گرفتار شوی و، د دې ټولو پلټنې دغه رنګ د 9 مئی د سی سی ټی وی فوټیجز که هغه نه وي دا غی چې کومه محکمه دې دای خلاف کاروایی کولو هم پدې کې غوښتنه شوې ده، دا غرم چې کوم د انټرنیټ په ملک کې بند پرېښې وي او دا غی چې کوم ذمہوار دي دا غی خلاف پلټنې کولو، دا غی یو شمیر غوښتنې د پاکستان تحریک انصاف لخوا حکومت ته وړاندې کړې شوې دي او د دې تر څنګ چې کوم په 13 ګل پورس باندې په پیښور کې د آرمی چیف د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرانو سره یو غونډه شوې و چې خیبر پختونخوا کې کم امنیتي وضع خراب ده چې دغه ته کتنه وشي او دغه ته چې کوم د تراګرو لخوا په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوي دي دې لپاره څه تګلاره جوړه شي د هغې صلاح واخلي. هغې کې بیا د پاکستان تحریک انصاف موجوده چیرمن بیرسن ګوهر لخوا دا دعوه شوې وه چې د دوی دغه ته کې د ده او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امین ګرناپور ترمینځ او د چیف اف آرمی سټاف ترمینځ دغلته کې یو ملاقات شوی دی او په هغې کې بیرسټر ګوهر دغه دعوه کړې وه چې په سیاسي چارو او د دوی چې کومه غوښتنه دي د غټولو نه آرمی چیف خبر کړی دی او دا ډیر مثبت خبرې شوې دي او التنا یو مثبت ډیولپمنت یا پرمختګ را روان دی. د کم چې نن که څه هم آی ایس پی آر لخوا خو دغه پریس ریلیز نه دی جاری شوی، خو زاید مطبوعاتو د خپلو د سیکیورټي ذرایعو له خولې دغه مطبوعاتو ته ویلي دي چې د آرمی چیف سره د پاکستان تحریک انصاف هیڅ رقم په سیاسي چارو باندې خبرې نه شوي، دغه صرف د سیکیورټي حواله سره یو غونډه وه په کوم کې چې بیرستر ګوهر او علی امین ګنډاپور موجود وو. او کله چې بیرستر ګوهر هغه سره دغه سیاسي خبرې شروع کړې نو د پوسټ سر لختر ورته ووي چې د تقید دې دا خبره نه کوي، دې لپاره سیاستوال شته دا خبرې تاسو هلته کې وکړي. او پی ټی آی اوس هم په خپل دغه دریځ باندې ټینګ ولاړه ده او بیرستر ګوهر یو ځل بیا نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې عمران خان په هدایاتو باندې د پوسټ سر لختر جنرال آصف منیر سره ملاو شوی وو او دغه دغه وینا وه چې عمران خان دا وایي په چیرې خبرې اترې روانې وي په ملک به استحکام راشي. نو دغه یو پرمختګ شوی دی، خو دې وروسته بیا چې کوم د حکومتي ډلې غړي دي سینیټر عرفان صدیقی او رانا ثناءالله هغه بیا خبري اعلان سره خبرو کې دغه ویلي دي چې وزیر اعظم په دې حواله سره یو کمیټي جوړ کړی ده چې هغه به په ورځو کې د پی ټی آی چې کومې دا غوښتنې دي د دې قانوني جاج به اخلي چې آیا حکومت سره دغه اختیار شته چې کوم کیسونه په الډی په عدالتونو کې روان دي نو دې لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو ضرورت شته او کنه، او آیا
الیاس خان صاحب تاسو جوړولو
څه جواز جوړیږي ولې چې وړاندې دغه مقدمه او مختلف کورټونو کې روان دي؟
بالکل، تاسو دې ته اشاره هم وکړل الیاس خان صاحب
چې تاسو دوی پروپاګاندا کوي او د سیریس نه دي چې څنګه نن د سکیورټي لخوا د پریس ریلیز پر پرشه وي د مطبوعاتو ته چیس کیس مو ملاقات نه شوی دغه رنګ د ملک یا ادارو پر ضد باندې دغه پروپاګاندا کوي او په دغه خبرو تر کوم د دوی سنجیدګی به راتلونکي ورځو کې بیا پته لګی چې حکومت دوی ته جواب ورکړي.
سمه ده، تاسو په دې باندې که څه هم له غونډې رانا واچول د تحریک انصاف په یو شمیر مشرانو باندې
आवाज نه راځي تاسو
زموږ غږ تاسو ته درځي الیاس خان صاحب؟ ښه الیاس خان صاحب، تلکه چې زموږ غږ نه ورځي تاسو اوسئ موږ خا الیاس خان صاحب تاسو ډیره مننه تاسو راغلی زموږ سره متفصل شریکو نوري پښتني هم وي، خو له بعده مرغه ګمان کوم چې زموږ خبرې یو بل سره ناوریدل کیږي. تاسو ښه شی به غواړو، مننه. امریکا د قومي سلامتي سلاکار جان کيربي ویلي دي چې پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې مهم رول لوبولې دی، خو هیڅ کله هم استراتیژیکي ملګری نه دی پاتې شوی. څېړونکو وایي ترهګرۍ هغه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره د امریکا هر یو حکومت د پاکستان سره مرستي کولای شي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې وګورو.
د وایټ هاوس د قومي سلامتیا د اطلاعاتو سلاکار جان کيربي واشنگتن کې یو خبری غونډه سره وینا کې ویلي په تیرو دوه لسیزو کې امریکا له پاکستان سره په مناسبتوګه د تراګری لګواش سره د مقابلې لپاره همکاري کړې، خو پاکستان هیڅ کله هم د امریکا ستراتیژیکي ملګری نه دی پاتې شوی، یعنی د اتحاد څتړون ورسره نه دی شوی. څېړونکي وایي د وایټ هاوس د لوړ پوړي چارواکي د دریس د پاکستان او امریکا د اړیکو نازک او پیچلی ماهیت په ګوته کوي چې د ګډو امنیتی اندیشنو او مختلف ستراتیژیکو لومړیتوب پر اساس دی.
پاکستان کو جو ټیرریزم کے حوالے سے
پاکستان ته د تراګری یا سیمیزه امن په اړه چې د کومو چیلنجونو مخه ده، د پاکستان هڅې سیمیزه هوادونه او امریکا ستای ډیپلوماسي کې وخت په وخت د امریکا او پاکستان اړیکې کښته او پورته کیږي. زه فکر کوم چې د دواړو هوادونو ترمنځ فوجي مرستې په تیر وختونو کې وي او اوس به هم دوام ولري.
تیر کال د اګست په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویدانت پټیل د امریکا ژمنه تکرار کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو د ګاونډي هوادونو په وړاندې د تراګری بریدونو کسانو لپاره د وړي په توګه د کارولو مخه به ونیسي. څېړونکي وایي تراګری هغه مسله ده چې امریکا به هر کله د پاکستان مرسته وکړي.
امریکایي حکومت پاکستان سره د تراګری خلاف ډېر وخت پورې ډېر مرسته کړې ده او اوس هم موږ ته د امریکایي د مرستې د تراګری خلاف ډېر زیات ضرورت دی اور ټولو کې زیات ضرورت موږ ته دی د انفارمیشن شیرینګ.
د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ د رواني جنوري د میاشتې پر شلمه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي او په داسې حال کې په مطبوعاتو کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه بحث روان دی. د ډونلډ ټرمپ د امریکا صدارتي ټاکنې د ګټلو وروسته تیر کال د نومبر په اتمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ انتظامی سره د پیاوړو اړیکو هیله څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د یو بل په چارو کې د مداخلت نه کولو پر اساس وي. د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر ډونلډ ټرمپ لوړ پوړي ملګري ګینټري بیچ د جنوري په 14مه د تراګري په ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ستاینه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د ټرمپ انتظامی سره به د پاکستان د پخوانه زیاتی مضبوطی اړیکې وي.
یو ایس سره چې کله هم تعلق ته کمو هیسټری ته وګورو نو جیو سټریټیجک سچویشن باندې ډیپینډ کوي چې یو ایس ایڈمنسٹریشن ته په واشنگټن کې چې کوم یو ایس ایڈمنسٹریشن ایدر ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس دي نو هغوی ته پاکستان کوم صورت کې ضرورت ده.
د جان کربی دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د رواني میاشتې په 12مه د کانګرس غړي انډي بیکس د پاکستان د نان ناټو اتحادي ملګري په توګه حیثیت د ختمولو لپاره یو قانون امریکایي کانګرس ته وړاندې کړی و. څېړونکي وایي د امریکا د چارواکو دغه پیغام په ګوته کوي چې د پاکستان سره فعال کاري اړیکې وساتل سي چې په ځانګړې توګه د تراګري سره مبارزه وکړي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گرانو لیزونکو د ډی وی نور خبرونه هم کولای شي چې د ډی وی په ویب پاڼه باندې په فیسبوک او همدارس په یوټیوب چینل باندې ووینئ. زو د یو بل مهمه سیمیز ریپورټر ولوري ته چې د پیښور پوهنتون د کراس روډز ایڈوایزری نومې غیر دولتي ادارې په ګډه کارکونکو تنظیم مرکه د بشری مرستې په مشاورتي فورم کې د پاکستان حکومت نو وغوښتل چې د افغان کډوالو او غوښتونکو لپاره د رڼا او اسانتیاوې ورکوونکي پالیسی ولري. دغه غونډه کې نور څه بحث شوی دی، راځئ چې تفصیل یې د پیښور څخه د سعدیه قاسم شاه او هاشم علي په ریپورټ کې وګورو.
د بشري قوانینو او ستونزو په رڼا کې په پاکستان کې د اسناد نه لرونکو کسانو په مسلو دغه بحث کې زیات افغان کډوالو او پناه غوښتونکو قانوني ستونزو خبرې وشوې. د مرکه فورم یو غړي نواب زاده په نظر کې پاکستان افغان کډوالو ته تومره کلونه پناه ورکولونه باوجود د کډوالو حقوقو سره تړون لرونکي جنیوا کنونشن لاسلیک نه کړي، ځکه پاکستان کې افغان اکثر وخت خپل قانوني حیثیت او نور داسې ستونزو سره مخ کیږي.
هو زه دغه ته نه غټه ایشو بي تعداد چې دلته کې د لیګل د دوی سټېټس معلوم نه دي او دغه مشکلات سره مخ وي چې دوی د ځان پته وتنه لګي چې زموږ سره بس کیږي.
دغه بحث کې شریک د پیښور پوهنتون د سیاسيات پروفیسر ډاکټر نورین نصیر ویل چې د دې بحث په ترڅ کې دا خبره روښانه شوه چې پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره تړاو لرونکي هیڅ واضح پالیسي یا قانون نشته. یو واضح قانون یا پالیسي د دوی ستونزې حل کولی شي. د ویزې په حق لم باید داسې قوانین جوړ شي چې د جګړې ځپلو هیوادونو خلک دلته په اسانۍ سره د روغتیا، تعلیم او د تحفظ خدماتو ته لاسرسي ولري.
د یو هغه دي چې کم کډوال د 2021 نه بعد 2021 نه بعد چې کم راغلي دي او د هغه لیګل سټاتس نشته، نو هغه د پاره هم د پالیسيانه لګي ریلاکس کی او اسانه کی په، ځکه چې دا هغه خلک دي چې الته د کم حکومت اوسته الته طالبانو دا غي د لاندې سخت ژوند دی، یا غي د خکاری چې سخت ژوند دی، هغه د غزنرات راغلی دی راوت دی را تختیدلی دی او دلته په پاکستان کې پناه غشت ده نو په کار چې هغه د پاره هم س قانون سازی وشي س پالیسی سازی وشي یا داسې ګامونه واغستل شي چې هغه د پاره ژوند اسان شي.
خو په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرنو د ملک نه اوباسلو کمپاین پیل کړو د کوم له عمله تیر کال پورې سو ولکه درې اتیا زره نه سیوا کسان افغانستان ته پاکستان شړلي وو. خو بیا تیر کال د ملګرو ملتونو په خواست د پاکستان حکومت د 1.5 میلیون اسناد لرونکي افغانانو د کالونو د روان کال د جون پورې مدت سیوا کړې. خو بحث کې شریک دغه غونډه کې ګډون کوونکو د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره پاکستان خپله پالیسي نرم کړي.
یو خو د دوی لپاره داسې ایڈواکسی د گورنمنٹ سره په کار ده چې دوی د پاره الیکشن دا کم پالیسیز دی په دې کې لګ ریلیکسیشن راولي ور سره ور سره دی ته چې کم لیگل ډاکومنټیشن وی دا غي د پاره مواقع پرووایډ کی چې دوی ریجستریشن وشي چې کم الریډی کم خلک راغلی دی ملتا.
د بشری حقوقو اداره امنیسټی انټرنیشنل هم په دې رستو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د پناه غوښتونکو د نیولو او غیر قانونی ولکا کی ساتلو پارا یو بیان کی دا عمل ملک کی دا افغانانو خلاف امتیازی سلوک بللی او ویلی د جنوری د شروع راسی په کال 2015 کی تر اوسه 700 نه زیات افغانان په اسلام آباد کې نیول شوي دي. د دینه مخکې د کورنوی چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړو چې هیڅ افغان وګړي تبا اسلام آباد لازمینه کې د NOC یا د اجازت نامې بغیر د پاتې کېدو اجازه نو ورکړل کېږي. د حکومت ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د پاکستان دا قسمه نوې پالیسی به د مخکنه خطر سره مخ ته افغان وګړو ژوند ته خطر سیوا کړی. کیمرامن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه VOA دیوا پېښور.
زو د زراعت سره تړلی یو ریپورت ولوري ته پیښور کې د تازه سبزیانو د تخمونو سوداګر وایي چې د تیر کال راهیسې ګاونډي هیواد افغانستان ته په تخمونو لیږلو باندې بندیز لګول شوی دی چې له کبله یې کاروباریان د تاوان سره مخ دي. کاروباریان وایي د افغانستان لپاره پیښور د تخمونو لویه منډۍ ده که دغه بندیزونه پورته نه شو نو اندېښنه ده چې د سبزیو په پیداوار اغیزې به ډېرې زیاتې شي. په عمومي ډول دغه زراعت هلته څنګه روان دی او د دې سره تړلي کاروبار څنګه روان دی په دې اکله به هم ستا سره ریپورټ شریکوو په خپرونه کې لرو. خو غواړو چې یو بل ریپورټ لومړی تاسو سره شریک کړو چې د خیبر پښتونخوا د تحقیقاتي ادارې ترناب افارم ساینس پوهانو په صوبه کې د غذایت د کمښت پوره کولو لپاره د غنمو نوي تخمونه جوړ کړي دي چې ورسره به نه یوازې غنمو تولید زیات شي بلکې په ښځو او ماشومانو کې د د کمښت ستونزه به هم ورسره ختمه شي. راځئ چې تفصیلی د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
د پاکستان قومي د صحت ادارې د وینا تر مخه په کال 2023 کې هیواد د خوار ځواکه او د خوراک خوندیتوب په برخه کې د پام وړ ننګونه سره مخ پاتې شوی دی. په ریپورت کې ویلي شوی دی چې علت یې د خوراکي توکو په بیو کې لوړوالی، اقلیمي بدلونونه او کم معاش دی. خو تمه کیږي چې د خوراکي توکو د حاصلاتو وروسته به په دغه ستونزه کې کمی راشي. د ترنا فارم څېړونکو د غنمو نوې داسې تخمونه معرفي کړي چې نه یوازې په خوراک کې زیات والے راولی بلکہ د زیات غذائیت داوا هم پکې شوې ده.
نو دا موسره په 2023 کې دا ویرایټی زراله چې آی کې نه صرف دغه پیداوار زیاتو بلکې په آی کې د پروتین مقدار د 15% او د سی رزنګ مقدار هغه 34% راغی. نو مونږه دا یو اویرنس پروګرام چې به دا ویرایټی زمونږه صبح کې مختلف ځینو کې ولګي او چې چرته د مال نیوټریشن چې چرته رزنګ کمی دي د پروتین کمی دي چې هغه ځینو کې دا ویرایټی ولګول شي او د هغه د صحت حواله سره دا مسلې دا حل شي.
سیړونکو وایي چې د ترنا فارم غنمو په نوو تخمونو کې د پروټینو 15% او د زنګ 10% تر 15% پورې غذائیت شامل دی. د صحت کارپوهان وایي په بدن کې د زنګ د کمی له وجې اکثره میندې له وخت مخکې ماشومان زیږوي. دې سره ماشومانو ته د قی یا د پوستکي ناروغۍ لګي او ورسره د خوند په برخه کې هم ستونزې را پیدا کېدی شي.
نو د غټو بدن کې حکم دی شي ضروری خبره ده خو ماشومان کې ډیر زیات کمې ده وای نه کیږي چې ماشومان یو خو زمونږ زیات پاپولیشن چې کم نه هغه مین فیکٹر دی چې ماشومان کې زمونږ پاپولیشن د ماشومان ډیر زیات سیوا دي دویم د غربت د وجه نه ماشومان ته هغه منرل نیوټرینټس هغه څنګه نه ملایويږي چې کم د باډي ضرورت دی دریم خبره په ماشومان کې د هغه وجه دی چې ماشومان باډي ډیر زیات گروت کوي او هغه ته چې کم ضرورت یې هغه پراپر د هغه د وجه نه هغه ته نه ملایويږي ځکه ماشومان سسپټیبل دي.
د وفاق د تخمونو د تصدیق ادارې چارواکي د ترنا فارم دغه څېړنه یو ښه ګام بللې دي او وایي چې د دې تخمونو او د عامو غنمو نرخونه برابر دي او باید چې د دې کرونده دي وکړي شي.
نو که په غنمو کې په جوارو کې په وریجو کې لکه داسې سټیپل فوډس چې دي په هغې کې مونږ د دې دغه وکړو بایو فورټیفیکیشن وکړو او هغه زمونږ په استعمال کې وینو دا ټولو ته رسي او خاص کر زمونږ چې کم لکه دغه والا علاقې دي غریب هغه والا نو په هغه کې مختلف دا اوس دا چې کم تخم دوی پیدا کوي د دوه ورایټیانې دي ترناب گندم ون او ترناب رهبر نو دې کې دا مختلف ایکسټینشن ډپارټمنټ والا هم د دې پروډکشن مخې ته کوي.
د پاکستان د صحت د محکمې مطابق په هیواد کې د 15 کالو نه کم 40% ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او 18.5% د میندو د پایونه بے برخی دي او علت یې دا دی چې د غذایی موادو لکه زنک او وټامین اے او ڈی کمی دی. اداره وایي چې هیواد لپاره به دغه چیلنجونه د 2030 کال پورې موجود وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم د هغه ریپورت ولوري تاسو پام راګرځو چې وړاندې مو تاسو ته یادونه وکړه چې پېښور کې د تازه سبزیانو د تخمونو سوداګر وایي د تیر کال راهسې ګاونډي هیواد افغانستان ته په تخمونو لیږلو بندیز لګول شوی دی چې له کبله یې دوی هم د تاوان سره مخ دي. راځئ چې د عثمان خان څخه یې تفصیل په دغه ریپورت کې وګورو.
د پېښور د ګړو منډۍ سره په څنګ کې د سبزو د تخمونو لوی مارکیټ دی چې په نړیواله کچه د سبزو د تخم کاروبار کوي. د افغانستان د سبزو د تخم 80% ضرورت دلته نه پوره کیږي. سوداګری وایي د وروستي یو کال راسې د دواړو هیوادونو لخوا په تخم استولو د بندیز له سببه یې کاروبارونه لاندې کچې ته راپریوتي دي.
تجارت په نن سبا چې دا کم د افغان او پاکستان پالیسیز دي دا کم دا غېدو منځ کې چې معاهده دا غېدا وجه مونږ ډیر زیات متاثر یو چونکه مونږ به هر ولایت نه مختلف اقسام کې تخمونه راغوختي مونږ سره د افغانستان اډرونه چونکه دا الته د افغانستان کې د ټماټر او د دین علاوه د نورو تخمونو کاش ډیر زیات کیږي نو مونږ سره اغه ډرونه پراته دي خو چونکه د بارډر منیجمنت او پالیسیز او د دې د وجه چې کم دا روکو راغلي نو مونږ سره تخمونه پاتې دي اغه خلک چې بره دي اغه د کر نه پاتې دي.
د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو اوسه پوری د تخمونو کاروبار بندیز په حق لا کوم دریز نه دی ورکړي. په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس چارواکي وایي د تخمونو کاروباریان د ډیرو ستونزو سره مخ دي. وایي په دې حق له د پښتونخوا گورنر او حکومتي چارواکو سره سو واري ملاقاتونه وکړو خو پام ورته نه کوي.
د تجارت ته منګنه پریدي او د سیټ والا سره غوډر دی کیږي ځکه چې کم سیټ ته د بار ملکونو نه چې کم راځي لګي د پاکستان ته راځي هغه د ټولن لوی مارکیټ ته به خبر او د دې مارکیټ په ذریعہ باندې دار روان دي. بیا د دوان والا دی ویکټ سیټ دوان دي دا چې سیټ زی نو ډیفینیټلی دی به وسره زی نو د باندې پابندي لګولې ده.
د سبزو د تخمونو د منډي سوداګر وای پر اتونکې شل 15 شروزو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سبزو د بزغلو د کروندي سیزن شروع کیږي او په تجارتي لارو د بندیز له امله اندېښنه ده چې کروندګر د ستونزو سره مخ شي.
دا سکه له دسی لار بند شو نو به راتلونکي فصلونه چې د افغانستان ناراضي دا به په کمی راځي دلته به مشکلاتي او الته به مشکلاتي د دې د وجبه دلته د سبزیانو ډیر شارټیج راځي ولې چې تقریبا 60% او 70% د افغانستان نه سبزي ټوله پاکستان ته راځي نور ملکونو ته نزي د افغانستان زمونږ د پېښور د خیبر پښتونخوا ته ډیر راځي دلته نه به ټول پاکستان ته زمونږ زی چې کم تجاران دي ډیرو به ټول ورکی نو د دې د وجې چې د ډیر مونږ ته شارټی راځي.
د سرحد چیمبر اف کامرس چارواکي بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کال 2011 پورې د 2.6 بلین امریکایي ډالرو دواړه خيزه تجارت خو په ورستۍ یو لس کلونو کې دغه تجارت فقط 200 ملیون ډالرو ته راپریوته. دوی وایي سړول چې د سیمټو وسپنې وړو او ځینې نورو شیانو د پاکستان مارکیټ افغانستان کې نورو ملکونو ونیو. دغه شان لیدل شوی د تازه سبزو د تخم مارکیټ کې ایران او د منځنۍ اشیا ځینې ملکونو لاس غځولې دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ملګرو ملتونو او آسیایی پرمختیایی بانک اټکل کړی دی چې روان مالی کال به د پاکستانی قامی پرمختیا د 3.4% پورې وي، خو اقتصاد پوهان ګمان کوي چې قامی پرمختیا به 2.5% پاتې شي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د ریاض حسین په ریپورت کې واورو.
اقتصاد پوهان وایي مرکزی حکومت او سٹیٹ بینک د روان مالی کال لپاره د پرمختیا شرح د 2.5% نه تر 3.5% پورې اټکل کړي. د پوهانو په وینا روان مالی کال پړومبه سیمه یا درې میاشتو کې اقتصادي پرمختیا 0.92% ریکارډ کړي شوی او د هغې بنیادی وجه هم دا ده چې صنعتي پرمختیا پر لپسې منفي طرف ته تللې ځکه چې په پیداوار خرڅونه زیات شوي.
تاسو ویټ والے کہ تاسو شوګر کین والے گنی والے او کہ دغه شان کہ تاسو کارټن والے نو د دې درو ورو ټارګټ چې کم دی هغه مس شوی دی. کارټن پروډکشن دې کال کې تقریبا 30% پای کې ډیکلاین راغلی دی او دغه شان ته کم چې د غنمو پیداوار دی هغه هم ایکسپیکټډ دی چې بلو ټارګټ پې داغي وجه ده. تیر کال فارمر ته تقریبا 30% هغه ته هغه لیس ریټرن ملو شو د دې په وجه باندې هغه په کاش کې کمی راغلی دی او ایکسپیکټډ دا چې د هغه پروډکشن کې به هم کمی راځي.
روان مالی کال 2024 او 2025 کې پاکستان په قامی بجټ کې د پرمختیا شرح 3.6% ټاکلې او ایشیایي پرمختیایي بینک د کال 2024 او 2025 د لپاره د قامی پرمختیا شرح د 2.8% نه 3% ته زیاته کړې. یاد بینک وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د $1 اربع د پور د منظورې وروسته ملکی اقتصاد مثبت طرف ته تللی. بینک وایي که پاکستان درآمداتو ته پام وکړي، د غیر ملکی پانګونکو اعتماد بحال کړي او روپے آزاد وساتي، نو صنعتي پرمختیا به هم وده بیا مومي.
دا به ټیک دی چې لارج سکیل مینوفیکچرنګ ته بعضې وخت داسې ایشوزي چې ارا کم شوي، خو نور سیکټر زمونږ چې دا ډېر ښه ټیک ټاک روان دي نو دا خبره ممکنه ده چې زمونږ جی ڈی پی ګروتھ ریټ چې کم دی د هغې چې کم د هغې پیشنګوئی کړې ده نو دا ممکنه ده چې دا لوړ شي او کچاری حکومت په هغې باندې صحیح توجه وکړي او کوشش وکړي نو ممکنه ده چې دا 3% نه چې بلکې 4 ته ورسي.
ملګری ملتونه په خپل رپورت کې وایي په کال 2015 کې به د پاکستان قامی پرمختیا 3.4% وي او بیا راتلونکو کال 2026 کې امکان لري پرمختیا 4.2% ته لاړ شي. د رپورت تر مخه روان مالی کال امکان لري ګرانی 10% وي او په کال 2026 کې د ګرانی شرح 2.2% ته راشي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وایي دا وخت په ملک کې د ګرانی شرح 3% ته راکوده شوی او په ملک کې د اقتصادي اصلاحات العمل اقتصاد مثبت طرف ته روان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د دې ګران اوریدونکو اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. کوم د سیمې نه چې راغلي ریپورتونه او موضوعات وستا سره مو شریک کړه، هیله لرو چې د خپلې سیمې څخه او د نړۍ ځینو مهمو او تودو خبرونو څخه با خبره شوي اوسئ. د همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسی، خو تاسو د ډیوی نورې خبرونې کولی شئ د ډیوی په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې او همداراز په ویب باندې وګورئ ولی او همداراز تاسو مونږ ته خپل نظر او کمنټونه هم په فیسبوک باندې پریښودئ شئ. د همدې سره زموږ خبرونه پای ته رسی. زه ستاسو قربانه منظر شهید، د خبرونې پروډوسر وکیل خان، ستاسو څخه اخلو اجازت او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباده اوسئ. د لوی الله په امان.